همکارم اسمت ساروان با شماست.
ډېر مننه احمدي صاحب. قدرمنو اوریدونکو سلامونه. ساعت 8 بجې شوې. د دې ساعت په خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر په یوه لیک کې افغانانو ته ډاډ ورکوي چې پوځیان به تیری تیروتنې نه تکراروي. په کابل کې د امنیتي ترتیباتو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې حمیده عثمان اوروي.
د امریکا متحده ایالات وایي چې له افغانستان سره د امنیتي دفاعي تړون پر جزئیات تر اوسه خبرې روانې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو نهایي لست خپور کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له امریکایي سناتورانو غواړي چې پر ایران د سختو بندیزونو لګول وځندوي. پوره خبرونه واوري. د امریکا متحده ایالات وایي چې له افغانستان سره د امنیتي تړون پر جزئیاتو تر اوسه خبرې روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایاند جنسا کې خبريالانو ته د اختلاف وړ مسایلو یادونه ونه کړه، خو دومره یې ویل چې دواړه لوري د تړون پر نهایي مسایلو کار کوي.
Obviously there has been some progress made.
هغه وایي دا واضح ده چې د پاتې مسایلو د اواري لپاره یو څه پرمختګ شوی. زه فکر کوم دا ډیره د حیرانتیا خبره نه ده چې ویل شي موږ نهایي مرحلې ته نږدې شو یو. نهایي متن ته چلوې جرګې ته وړاندې کیږي. دا هغه مرحله ده چې موږ به ور ورسیږو، او هغه به هم د خبرو د غلوړې ساته ته چتر اوسه پورې نه ور رسیدلی. د افغانستان د جمهوریت ریاست وایاند مل فیضی پر نوویل په افغانستان کې له 2013 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو عملیات او د افغانانو کورونو ته د غوي داخلي دلی او د اختلاف اړ اساسي ټکی دی چې ولسمشر کرزی پر ماخام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکيري سره پر ټلیفوني خبرې وکړې. ټاکل شوی دا سبا ته په کابل کې مشورتي لویه جرګه دغه امنیتی تړون په اړه په کار پیل وکړي. د مشورتي لویه جرګې لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شوی او 15 ورځې رخصتي اعلان شوی ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو نهایي لست خپور کړي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې پرون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست د کاندیدانو نهایي لست وروسپاره، او دوی به نن په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي.
د شکایت کمیسیون فیصله د ټاکلو خپلواک کمیسیون ته را رسیدلې دي، او موږ په دې ژمن یو چې د دوی فیصله په سیستم کې تطبیق کو، عملي کو. موږ به د یو خبري غونډې په ترڅ کې د کاندیدانو نهایي نوملړ خپور کړو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت پرون خبریالان ته وویل چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو په وروستي لست کې یو بل کاندید اضافه شوی او شمیر یې 100 ته رسیږي. هغه په لست کې د شامل شوي نوي کاندید نوم وانخیست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړني لست کې لاستانه شامل کړي وو او 14 نورې له دغه لست ایستلي وو. ټاکل شوی ده چې د 1993 کال د حمل په 14مه د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له امریکایي سناتورانو غواړي چې پر ایران د سختو بندیزونو لګول وځندوي. اوباما پرون په داسې حال کې په سپینه ماڼۍ کې له لوړ رتبه سناتورانو سره وکتل چې ټاکل شوی نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو نوی پړاو پیل شي. د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې لوړ پوړي جمهوري غوښتونکي سناتور باب کارکر وویل اوباما له سناتورانو وغوښتل چې د یوې مودې لپاره صبر وکړي. کارکر وویل یو شمېر سناتوران غواړي چې په راتلونکو ورځو کې لږ تر لږه د نویو اقداماتو اعلان وکړي. د نړۍ قدرتونو ایران ته د یوې شپږ میاشتنۍ موافقې وړاندیز کړی چې له مخې پر ایران یو لړ بندیزونه لرې کیږي، او په مقابل کې دا هیواد باید د اټومي پروګرام پرمختګ ودروي. د سپینې ماڼۍ وایان جیکا نیوویل هغه بندیزونه چې امریکایي په لومړي قدم کې په لرې کولو غور کوي هغه به محدود، موقتي او د بیرته لګولو وړ وي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ټلیفون وکړ او د دې هیواد د اټومي پروګرام او د سوریې د وضعیت په اړه یې ورسره خبرې وکړې. دا په څه باندې ولسیزه کې لومړی ځل دی چې د بریتانیا یو صدر اعظم د ایران یو ولسمشر ته ټلیفون کوي. د بریتانیا حکومت په خپل وی پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو تیرونی د بریتانیا لخوا د غیر مقیم شارج دافیر د ټاکلو په ګډون د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړي. کیمرون ټینګار وکړ چې د ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر د نړیوال ټولنې د اندېښنو د لرې کولو او د دې پروګرام د زیات شفافیت لپاره هر اړخیزو اقداماتو ته اړتیا ده. د سوری په اړه هم دواړو لوري موافق و چې په دې هیواد کې د وینو تویدو د مخنیوي لپاره سیاسي حل لارې ته اړتیا ده. د بشري حقونو سازمان امینیستي انټرنیشنل له اوکراین څخه وغوښتل چې د بندیانو شکنجه کول او له هغوی سره نور ناوړه سلوک پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي اتحادیې له کیف سره د اړیکو د پراختیا په اړه غور کوي. امینیستي انټرنیشنل د ویلینوس له غونډې د مخه په یوه بیان کې وویل چې اوکراین که له اروپایي اتحادیې سره موافقه لاسلیک کوي یا یې نه کوي باید شکنجه پای ته ورسوي. ویل کېږي چې راتلونکې اونۍ د ویلینوس په سرمشریزه کې ښایي اوکراین له اروپایي اتحادیې سره د همکارۍ یوه د بشری حقونو دغه ډلې ویلي چې په اوکراین کې هر کال پولیس په زرګونه خلک په زور ځوروي چې په هغو جرمونو کې ښایي دوی نوي ترسره کړي اعتراف وکړي او د غیر عادلانه محاکمو په نتیجه کې زندانونو ته هستوي. پولیس وایي د ایتوپیا پولې ته نږدې د سومالیا په بلیدون ښار کې د افریقایي اتحادیې د پولیسو پر یوه ماموریت د منظمې حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول. له القاعده سره تړلې د سومالیا الشباب ډلې د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د وسلوالو لخوا د پولیسو پر ماموریت له ډزو مخکې د ماموریت په دوره کې یوه ځان وژونکې موټر بم چاودنه وکړه. الشباب وویل د جیبوتي او ایتوپیا عسکر د افریقایي اتحادیې له ځواکونو سره په دې ماموریت کې ځای پر ځای و. د افریقایي اتحادیې وسلوالو ځواکونو چې د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې دي د هیواد ته استول شوي د الشباب وسلوال د سومالیا له لوی ښارونو ایستلي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8:02 شوې د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. د امریکا ولسمشر په ویلي کې افغانانو ته ډاډ ورکوي چې پوځیان به تیری تیر وطنې نه تکراروي.
په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې.
خو امریکایي چارواکو د افغانستان د ولسمشر د ویان د څرګندونې رد کړې. د ملي امنیت ریاست وایي د هغو کسانو په اړه تحقیقات کوي چې له امنیتي سند سره د مخالفت په ارتباط کې د وسلوالو مخالفانو سره تماسونه نیولي. د کورنیو چارو وزارت د مشورتي لوی جرګې د امنیت ډاډ ورکوي
د دشمنانو تقریبا لسګونو هغه موارد وی غوښتلې دي امنیت خلال کې په دغه ورځ باندې د جرګې لپاره هغه فلسفي ویدي.
پاکستان وایي ملا فضل الله په افغانستان کې راي خو ځینې پاکستانی کارپوهان بیا وایي
افغانستان حکومت هم داسې شکایت لري چې د هغوی مخالفین د طالبان یا افغاني شبکه پاکستان کې.
د پاکستان د لوی درسیز د کار د مودې د پای ته رسیدو په اړه راپور لرو. په اونیزو پروګرامونو کې د لوبو له میدانه او آزادي او اوریدونکو خبرو. د امنیتی موافقه پر سر د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خبرو کې موافقه وشوه چې له 2014 وروسته په افغانستان کې امریکایي پوځیان یوازې په استثنایی مواردو کې اجازه لري چې کورونه تلاشي کړي. دواړو خواوو لا هم د امنیتی موافقه نه ده لاسلیک کړې. په همدې حال کې د ولسمشر کرزی ویندوی پرون وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به افغانانو ته په یوه لیک کې ومني چې د ترور پر ضد په جګړه کې تیروتنې شوي او افغانان ځورول شوي دي. الفیزی په وینا د لیک بعد امنیتی موافقې له مسویدي سره سبا مشورتي لوی جرګې ته وړاندې شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به په یوه لیک کې د ډاډ ورکړي چې امریکایي ځواکونه به نور هغه تیروتنې تکرار نه کړي چې په تیر څه باندې ولسیزه کې په افغانستان کې ترسره کړي دي. دا څرګندونه د ولسمشر ویاند ایمل فیزی پرون ناوخته په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي. فیزی ویل افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د اختلاف وړ موضوعاتو په باب خبرې وکړي او دواړو لورو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه د افغانانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو لیک استوي چې هغه به د امنیتی تړون له مسودې سره د مشورتي جرګې غړو ته وړاندې کیږي. فیضی وویل کیری دا ومنله چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې تیروتنې کړې دي.
فیصله داسې وسوله چې یو لیک به د امریکا د جمهوریت له خوا څخه عنواني ده د افغانستان د رئیس جمهور او د افغانستان د خلکو راستول کیږي. په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې، او دغه موضوع د خط به مخکې د مخکې مشتره رسیږي، او د خط به بیا په جرګه کې د موافقت لیک د مسودې سره د جرګې ګډونکو ته هم وړاندې کیږي.
د ولسمشر ویان د ازادي راډیو د خبريال د دې پوښتنې په جواب کې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لیک د مانل لري چې امریکایي ځواکونه به بیا هم اجازه ولري چې په افغانستان کې عملیات ته دوام ورکړي، وویل په دې اړه به د مشورتي لوی جرګې ګډونوال پریکړه کوي. د ولسمشر ویان زیاته کړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون په اړه روانو خبرو کې یو د اختلاف اساسي ټکی همدا د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مسلې څرخي چې دواړه لوري په اړه ژور اختلاف لري او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. فیضی وویل د دې مسلې د حل لپاره افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته دوه وړاندیزونه وکړل.
رای حل اول کې رئیس جمهور کشور به ایالات متحده امریکا یا به وزیر خارجه شو.
لومړی حل لپاره چې افغان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو یا د بهرنیو چارو وزیر ته وړاندیز کړ، دا و چې دواړه دریزونه، یعنی د امریکا دریز چې غواړي ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي او عملیات ترسره کړي، او هم د افغانستان دریز چې له دې کار سره مخالف دی، دواړه موارد د امنیتي او دفاعي تړون په مسوده کې شامل شي او د افغانستان خلک به په اړه پریکړه کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د په مشورتي لوی جرګه کې برخه واخلي او د متحده ایالاتونو له دریز څخه دفاع وکړي. او بل وړاندیز دا و چې که لومړی وړاندیز نه منل کیږي نو امریکا کولی شي دغه امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي حکومت سره لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د جنسا کې هم په واشنگتن کې په یوې خبري غونډه کې دا ومنل چې تر اوسه د امنیتي تړون په اړه خبري روانه دي او نهایي نتیجه نه ده حاصله شوې. په داسې حال کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه اختلافات دوام لري، کابل به سبا د مشورتي لوی جرګې کوربه وي چې د دغه تړون په اړه به پریکړه کوي. د جرګې 2000 ګډونوال به په ټوله کې د امنیتي تړون او په تیره بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت په اړه پریکړه کوي. د راپورونو له مخې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې په وروستیو کې له افغان لوري ولسمشر حامد کرزي او د امریکا له لوري په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهام او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورت مخته وړي. د ولسمشر ویان دغه راز ویل چې ولسمشر کرزي پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته له کنینګهام او دانفورت سره هم وکتل او د امنیتي تړون په اړه یې ورسره خبرې وکړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د امنیتي موافقې پر سر د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خبرو کې موافقه شوې چې د 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې امریکایي پوځیان یوازې په استثنايي مواردو کې اجازه لري چې کورونه تلاشي کړي. د غرض د افغانستان د ولسمشر د ویندوی له قوله ویل شي وو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به افغانانو ته په ویل کې ومني چې د تیرور پر ضد په جګړه کې تیروتنې شوي او افغانان ځورول شوي دي. خو ریوټرز خبري آژانس وایي چې پر امنیتی موافقه د افغانستان او امریکا ترمنځ د اختلافاتو د حل کولو هڅې پرون په وروستیو شیبو کې له مشکل سره مخامخ شوې. د دې اژانس په وینا اختلاف د امریکا له لوري د تیرو 12 کلونو په جګړه کې د امریکا د تیروتنو د لیک پر سر رامسته شو. فرانس پرس او ڈی پی خبری آژانسونو د یو جګپوري امریکایي چارواکي په قول ویلي چې امریکا له افغانستانه د تیروتنو په خاطر بخښنه نه غواړي. د اوباما د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس سی این این تلویزیون ته وویل د ته اړتیا نشته چې امریکا له افغانستانه بخښنه وغواړي. میرمن رایس تاکید وکاو چې داسې کوم لیک لیکل شوی نه دی او نه چاته سپارل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید نکړه چې د امنیتي موافقې پر مسودې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات حل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ځینو تروریستي حملو مخه نیولې چې هدف یې د مشورتي لوی جرګې د امنیت ګډوډول و. مشورتي لوی جرګه د امریکا او افغانستان ترمنځ پر امنیتي موافقې باندې دایریږي. د تیر شنبه په ورځ په کابل ښار کې مشورتي لوی جرګې ځای ته نږدې د شوونی او روزنې د پوهنتون مخې ته انتحاري حمله وشوه. 14 تنه پکې ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واغلی.
د کورنۍ چارو وزارت د مشورتي لوی جرګې د امنیت ټینګولو په برخه کې ډاډ ورکوي او وایي چې د ځینو تروریستي فعالیتونو مخه یې نیولې چې هدف یې د دې جرګې د امنیت ګډوډول و. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان هم نیولې چې غوښتلې د لوی جرګې په ورځو کې امنیتي ستونزې جوړې کړي.
مونگا ډیر عملیاتونه تر سره کړی دي تقریبا په دغه تیر هفته کې هم بعض اقدامات شوي د پولیسو لخوا او نور امنیتي ځواکونو لخوا چې په هغې کې مونږ کسان او هغه مشکوک افراد نیولي حتی تجاري توکي هم نیول شوي دي او د دښمنانو تقریبا لسګونو هغه موارد دوی غوښتلی دی امنیتي خلال کې په دغه ورځ باندې د جرګې دپاره هغه خونسا شوي دي.
جمهور ریاست هم د مشورتي لوی جرګې د ښه امنیت ټینګولو او موټرو ګڼې ګوڼې د له منځه وړلو په هدف د عقرب له 28مې د لیندۍ تر 3 منټې په کابل ښار کې رخصتي اعلان کړې. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې د جرګې په ورځو کې د امنیت ټینګولو لپاره امنیتي ځواکونه د خلکو همکاري ته اړتیا لري. د امنیتي چارو کارپوه غرضي خواخوږي د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیتي کمیسیون چې جوړ شوی دی په کابل کې هغوی تدابیر نیولې چې واقعتا ډېر ښه دی. نن د پرون نشه وو او وضع د امنیتي سم شوی دی. فرعي لارې د خلکو لپاره آزاد دی. په دې کې هم زموږ ګران خلک د کابل اکثر هم ګرځي، یعنی بې ځایه ګرځي، که ونه ګرځي بهتره به وي.
امنیتي ارګانونه په داسې حال کې د مشورتي لویې جرګې د امنیتي تدابیرو په هکله خبرې کوي چې د شنبه په ورځ د لویې جرګې خیمې ته نږدې انتحاري حمله وشوه چې دیارلس تنه پکې مړه او 29 پکې ټپي شول.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په دې شبه کې لومړی هلمند ته ځو او بیا هم پکتیا ته. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي هم د اوس ټلیفون له لارې را سره دی. دایي صاحب هرکلی درته وایم. هلمند هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانۍ پر ځای پاکستانۍ روپۍ پکې چلیږي. د هلمند په کومو سیمو کې دا ستونزه ډېره ده؟
جنوبی ولسوالی په خاص ډول خانشین او دیشی ولسوالی چې په کې کې افغانۍ څوک اکثره خلک پیژني نه دی لک دا بولې کړی چې دکاندارانو سره هم مرکې موږ کړلې او هم دکاندارانو سره خبرې وکړې د معاملې ګرو سره په خاص ډول دامو خلکو سره اله چې دا بولې چې دوی خپل ټول اموال ټول مواد مصرفیتو کې د پاکستان د ګیر جنگل د سیمې لارې راواردوي او مجبور دي چې پاکستاني کاندار اخوا ته واړوي معاملې پرې وکړي او نو هم دې خاطر دلته هم په خامشین او دیشی کې د خلکو څخه کاندار واړي. افغاني دوی وایي که موږ افغاني ولرو مجبور دي د تبدیل لپاره تقریبا 180 کیلومتر لسکرګا تر اسو او دا بدلی کوم پاکستانی روپی باندې او درته دا اخوات انتقال کو یو لامل داري او بل عملا ځینې دلی او ځینې کسان دې تکار کوي چې په شمرسمه کې کاندار ته ترویج ورکړي نسبت افغانۍ ته چې مشخصا سره یې سوالې څوک دي دا کسان مګر د کاندار ترویج ته وګورئ درته ماغه مسله ده چې شاید د گاونډي واد پاکستان د جنو کډوی لاس په دې مسله کې بل په شمالي ولسوالۍ کې مشخصا په جنو ولسوالۍ کې لکه کجکی ولسوالۍ مثلا په سنگین ولسوالۍ کې مشکله ولسوالۍ کې په دې سیمو کې هم چیرې چې دولتي حکومت کمزوري دي په مغه سیمو کې ډېر کوشش په کنداران کوي یا معاملات داسې جوړ شوي چې داسې هر څه چې باید په کندار باندې صورت ونیسي یوه مسله او بل غټ مسائل غټ معاملې مثلا د موټرو رانیول دي د یا د سوداګریزو مرکزونو رانیول دي یا د کورونو رانیول دي دا ټول په کندار باندې کیږي او د غوانی یو کچه پکې ډیره کمه ده. یله ته سره پام چې موږ په ستلې دي چې مرکز د کرګا کې ولې په کندار ډیر معاملات کیږي غټ غټ دی وایي چې افغاني کمې دي په بازار کې مجبور دي یا د ډالر څخه کار واخلي او یا د کندار څخه کار واخلي چې د افغاني په تناسب کندار په بازار کې پرمانه پیدا کیږي.
ډیره زیاته مننه الیاس دایی. اوس زو پکتیا ته داود تپان هم د ټلیفون له لارې را سره دی. تپان صاحب تاسو ته مرکلی وایو. مخکې په راپورونو کې وویل شول چې د مشورتي لوی جرګې لپاره کابل ته له مختلفو ولایتونو څخه استازي رسیدلی دي خو یوازې یو څو ولایتونه پاتې دي چې د هغو استازي به هم نن کابل ته ورسیږي. له پکتیا څخه څنګه د پکتیا استازي رسیدلی دي کابل ته او کله نه دي تللي؟
مننه ساروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې د ټولو ولایتونو استازي به د مشورتي لویې جرګې په خاطر کابل ته ورځي. د پکتیا نه هم نن ستنه مشران قومی مخاور او د ولایتي شورا غړي کابل ته رسیدلي او په کابل کې مشورتي لوی جرګه کې به ګډون کوي. ولی په پکتیا کې ځینې قومي مشران ادا کوي وایي په دغه ټاکل شوو کسانو کې چې کابل ته ځي له دوی سره مشوره نه ده شوې. دوی دا ګیله څرګندوي چې که چېرته دولت د خپلې خوښې په خاطر ځینې کسان انتخاب کړي هغه دوی ته دولت پړه ور اچوي وایي د دوی په مشوره نه دي شوې.
دولتي چارواکي بیا څه وایي؟
مونږ دولتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی مشخص خبر نه لري. د دې د مشخص خبرې د نشتوالي له وجې مونږ ته داسې ښکاري چې دا ښایي له مرکزه ټاکل شي دغه مشران. خو بیا هم ځینې دولتي چارواکي چې شرط دا ګدي چې نومې باید خپور نه شي، هغوی وایي چې مونږ له هرې ولسوالۍ نه یو یو قومي مشر او درې د ولایتي شورا غړي او همدا ډول څو د مرکز کسان شمیره ورسېده. دا مونږ مرکز کابل ته لېږلي. پکتیا دیارلس ولسوالۍ لري، نو که د ځینو کسانو خبرو ته وکتل شي ښایي په همدې تناسب ویش شوی.
بله، لیکن اکثریت غړي هغه دي د مشورتي لوی جرګې چې په ولسي جرګه، مشرانو جرګه او دغه رس په ولایتي شوراګانو کې غړیتوب لري او هغه داسې کسان دي چې خلکو انتخاب کړي. ډېره مننه الیاس داود تپانو له پکتیا څخه.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هغو کسانو د قضیو په اړه څېړنه پیل کړې چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار د ملي امنیت په خیانت تورن کړی دی. رنگین داد فرس پنتا د رواني ونې د شنبه په ورځ ولسی جرګې ته ویل چې ملي امنیت د څو تنو حقوق کسانو ژغونه ثبت کړي چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر ضد د اعتراضونو د تنظیمولو لپاره د وسلوالو طالبانو له ویان سره تلیفوني خبري کړي دي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
د ملي امنیت ریاست وای دوی د اصول لمخې د هغو کسانو نمونه نشي افشا کولای چې د امنیتی سند د مخالفت لپاره یې له وسلوالو طالبانو سره خبرې کړي، خو وای د دې مسلې په اړه تحقیقات دوام لري. د دې ادارې ویان جنرال فرید وای د هغو کسانو په قضیو جدي بحث پیل شوی چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار رنگین داد فرس پنتای په ولسی جرګه کې یادونه کړې وه. جنرال فرید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تورنو کسانو نومونه به د تحقیقاتو لپاره کېدو وروسته اعلان شي. دا یو ویل حقوقي پلوه هغه پروژې چې زموږ تر کار لاندې وي او موږ هغو ته انکشاف ورکوو او د تورن کس د نیولو امر کوو، نو ضرور ده چې د موضوع په اړه پوره اسناد ولرو. اوس په دې موضوع کار روان دی. هر کله چې انکشاف وکړ موږ به له رسنیو سره شریک کړو. موږ دا نومونه نه لرو او نه یې افشا کوو. په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدو پر ضد مظاهرې او اعتراضیه غونډې وشوې. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار رنگین داد فرس پنتا د شمې په ورځ ولسی جرګې ته وویل دوی د یوې مظاهرې د تنظیمونکي غږ ثبت کړی چې په ټلیفون په کوټه کې د طالبانو له ویان سره مشوره کوي. د سپنتا په وینا دوی د طالبانو ویان ته وایي چې باید د دوی له مظاهرې سره په یو وخت حقوقی هم خپل اعتراض بیان کړی.
هغه مظاهره چې په دې وروستیو کې په کابل کې جوړه شوې وه او ګډونوال یې ویل چې امنیتي سند د افغانستان په زیان دی، ملي امنیت د همدې مظاهرې د یو ګډونوال ژغ ثبت کړی چې په کوټه کې د طالبانو د شورا له ویان سره خبرې کوي. دا مظاهره کوونکي د طالبانو ویان ته وایي چې موږ د دې شرموونکي سند په ضد مظاهره وکړه او تاسو هم یو موازي عمل وکړئ.
ښاغلی سپنتا د چا نوم وانه خیست، خو په دې وروستیو کې د ملي وحدت جبهې په نوم یوې ډلې په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر ضد اعتراضیه غونډې وکړې. معلومه نه ده چې د سپنتا اشاره به همدې کسانو ته وا او کنه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونه په دوام کې ازادي او وريدونکو او دغه راس د سپورت پروګرام لرو د لوبو له میدانم خو تر دې مخکې د پاکستان او ایران په باب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستانی طالبانو نوی مشر ملا فضل الله د سوات تر عملیاتو وروسته افغانستان ته تښتېدلی او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه پر پاکستانی امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د دغه وزارت ویندوی وایي د افغانستان خبره باید د پاکستان پر خلاف ونه کارول شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د اعزاز احمد چودري د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې شای ملا فضل الله د پاکستانی وسلوالو طالبانو تر مشر کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري نور هم زیاته کړي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو نوی مشر ملا فضل الله دا مهال افغانستان کې دی او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه پر پاکستانی سرتیرو بریدونه کوي. د دغه وزارت ویاند اعزاز احمد چودري تیره اونۍ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي او په خبرې تر اوسه له افغان دولت سره پاکستان ته د ملا فضل الله د سپارلو په اړه خبرې نه دي کړې. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهانو اندېښنه ښودلې ده چې د ملا فضل الله تر ټاکنې وروسته به د پاکستان حکومت له یو لړ ستونزو سره مخ شي او په وینا یې د ترهګرۍ نوې څپه به د پاکستان په ګډون د سیمې وضعیت هم نارامه کړي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان او پاکستان دولتونه پر یو بل بې باور دي او خاید ملا فضل الله د پاکستانی طالبانو تر مشر کېدو وروسته دا بې باوري نور هم زیاته شي.
پاکستان خو مخکې نه دا وختلې دي افغانستان حکومت نه چې تاسو اوس ولې موږ ته حواله کې ویني چې افغانستان حکومت اوس پورې دا ویشو مثبت جواب نه ورکړي. ځکه چې افغانستان حکومت هم داسې شکایت لري چې د هغوی مخالفین چې دي افغان طالبان یا افغاني شبکه د هغوی نفر پاکستان کې دي او پاکستان یا نه هغوی وباسي او نه افغانستان حکومت ته حواله کوي د هغوی خلاف عملیات کوي. دا اوس دواړو هېوادونو یو بل خلاف شکایت دي او یو بل باندې خو مخکې هم د دوی زیات اعتبار نه و. پاکستان یو بل نه ډېر شکایت و یو بل سره وادې عملی تعاون نه کو. اوس دا شکایت زما په خیال کې نور هم زیاتېږي نور به یو بل باندې بې اعتباري زیاتېږي.
نوموړي همداراز وویل چې د پاکستان حکومت به ښایي په نږدې راتلونکي کې له افغان دولت سره د ملا فضل الله په ګډون د لطیف الله مسعود او مولوي فقیر محمد په اړه هم خبرې وکړي. د پاکستانی وسلوالو طالبانو نوې مشر له پخوا راهیسې له پاکستانی حکومت سره د خبرو اترو مخالف او له متشددو سخت دریځو له ډلې څخه دی چې په سوات او اړوند سیمو کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو خونړۍ بریدونه کړي دي. د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته وسلوالو پاکستانی طالبانو د نومبر په 8 نیټه ملا فضل الله د خپل مشر او شیخ خالد اقانی د غمرستیالو ټاکل. د پاکستانی وسلوالو طالبانو د وایند شهید الله شهید په وینا ملا فضل الله مرستیالی له پاکستانی حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي او نه غواړي چې له دغه حکومت سره خبرې وکړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز د مشر په توګه له شپږ کاله کار کولو وروسته جنرال اشفاق پرویز کایني دنده پرېږدي، اسلام آباد د نوموړي د ځایناستې په اړه غور کوي. داسې ښکاري چې تر اوسه د دې څوکۍ لپاره څلور کاندیدان تر غور لاندې وي. د ازادي راډیو خبری څانګې په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې مهم ټکي اجمل اند باندې کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د وخت کموالی له کبله دا راپور نسو خپرولی، خو د ایران په اړه مو هم د یو راپور وعده درکړی و چې احمد شبری وړاندې کوي.
د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې لومړی سوال دا کیږي چې د عراق ریاکتور څه شی دی. ایران د خپل هیواد په لویدیځ کې یو وړوکی تحقیقاتي مرکز فعال کړی دی چې د دوا لپاره یوزوټوپ جوړوي او شاوخوا 9.5 میگاواټه حرارتي انرژي تولیدوي. خلویدیس هیوادونه اندیشنه لري چې په دغه مرکز کې به تولید شوي پلوتونیوم په دې کچوي چې له هغه به اټومي وسله جوړه شي. لویدیس هیوادونه چې ایران تورنوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي اندیشنه لري چې پلوتونیوم کېدای شي چې د غني شوي یورانیم ځای ونیسي او له هغه اټومي وسله جوړه شي. کله چې د عراق ریاکتور سم فعال شي بیا کولی شي چې هر کال له 500 تر 100 کیلوګرامو پورې پلوتونیوم تولید کړي چې دغه مقدار د یو اټومي بم لپاره کافي دی. ایران له نویمو میلادي کلونو راهیسې د عراق پر مرکز کار پیل کړی دی، خو پرمختګ پکې ورو دی. دغه اوس د جنوا په خبرو کې پر عراق تمرکز زیات شوی. د همدې لپاره فرانسې په تیرو خبرو کې له ایران سره موافقه ونه کړه، ځکه چې هلته د یورانیمو تخنیک کولو په اړه خبرې کېدې او د عراق مسله پکې نه هوارېده. دغه مسله مهمه ده. که چیرته د عراق مرکز فعالیت پیل کړي، نو بیا د هغه د له منځه وړلو لپاره پوځي برید هم ستونزمن کېږي. د کارنګي اندونمنت د موسسې کارکوونکی مارک هیبز چې په برلین کې د اټومي چارو متخصص هم دی، وایي که چیرته د دغه ریاکتور د ابتدایي کارونو په وخت برید وشي، یو اندازه راډیو اکټیف به بهر شي، ځکه چې اټومي هسته له دننه را بهر کیږي، خو درجه به یې کله هم په یوه بشپړ ریاکتور باندې د برید په کچه نه وي. په دغو تاسیساتو باندې به برید سیاسي او ډیپلوماتیک عواقب هم ولري، ځکه چې په نړیواله ټولنه کې داسې تفاهم شته چې پر یوه فعال اټومي مرکز په ځانګړي ډول پر یوه ریاکتور چې اټومي مواد تجزیه کوي باید حمله ونه شي. بل پښتنه دا ده چې د عراق د تاسیساتو د بشپړېدو لپاره څومره وخت لا هم شته. ایران غواړي چې په 2014 میلادي کال کې عراق فعالیت پیل کړي، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره څرګندوي چې شای نور وخت هم ورته پکار وي چې دغه مرکز سم فعال شي. تیر اونۍ چې د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او جرمني استازو خبري وکړي، د عراق په برخه کې پورې وټه کې موافقه وکړه. هغه دا و چې تهران هم نه چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د مرکز ته ورشي. تر اوسه نړیوالو څارونکو دغه مرکز نه دی لیدلی. څیړونکي وایي دغه یو مثبت ګام دی چې تهران اخیستی، ځکه چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره له 2011 میلادي کال را په دې خوا هڅه کوي چې د عراق اټومي تاسیسات وګوري.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته.
د امریکا متحده ایالات وایي چې له افغانستان سره د امنیتي دفاعي تړون پر جزئیاتو تر اوسه خبرې روانې دي. تاکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو نهایي لست خپور کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له امریکایي سناتورانو غواړي چې پر ایران د سختو بندیزونو لګول وځندوي. بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ټلیفون وکړ او د دې هیواد د اټومي پروګرام او د سوریې د وضعیت په اړه یې ورسره خبرې وکړې. د بشري حقوقو سازمان امنیستي انټرنیشنل له اوکراین څخه وغوښتل چې د بندیانو شکنجه کول او له هغوی سره نور ناوړه سلوک پای ته ورسوي. او پولیس وایي د ایتوپیا پولې ته نږدې د سومالیا په بلیډون ښار کې د افریقایي اتحادیې د پولیسو پر یوه ماموریت د منظمې حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 16 تنه ووژل شول.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو میدان سپورتي پروګرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. د لوبو مینوالو په دې پروګرام کې د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی سره د والیبال په پرمختګونو خبرې اوري. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 میلادي کال شلاوره نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې تر دې دمه دوه لوبې ګټلې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل افغانستان په خپل وروستۍ لوبه کې د پاپوا نیوګینی ټیم ته چې هیڅ ماته نه درلوده په شپږو وکټو ماته ورکړه او د لوبې امتیازونه خپل کړل. افغان ټیم لدی مخکې سکاتلند ته ماته ورکړې و، خو لومړۍ لوبه په هالند بایللې. افغانستان نړیوال جام ته د ورتګ په خاطر سلور نوري لوبې هم لري چې په خې امتیاز باندې په ګټلو سره به د بي په ګروپ کې په دریو غوره ټیمونو کې راشي او نړیوال جام ته به لار پیدا کړي. د کابل د فوټبال لمړۍ لیګ سیالۍ د اردو ځوانانو ټیم وګټلې. د کابل د فوټبال فدراسیون یو مسول بشیر قیومی ازادي رادیو ته ویل د اردو ځوانانو او پامیر ټیمونو د کابل د لمړۍ لیګ په پایلوبه کې سره مخ شول چې لوبه 2-0 د اردو ځوانانو وګټله. د غدواړو ټیمونو د کابل د غوره لیګ سیالۍ ته لار پیدا کړه. د کابل لمړۍ لیګ سیالۍ د 14 ټیمونو ترمنځ په غازی سټډیوم کې پیل شوې وي. او د هند او نړۍ د کرکټ ستوري سچن تندولکر د رواني اونۍ په سر کې له کرکټه خدای پاماني وکړه. سچن تندولکر چې د کرکټ په ډګر کې شاوخوا 23 کاله د هند لپاره لوبېدلې، د خپلې 200 میچس لوبې په تر سره کولو سره له کرکټ سره مخه وکړه. سچن چې اوس مهال 23 کلن دی، پروسه کال د هند پارلمان په غړیتوب نازول شو او وایي چې په یو ښه وخت کې له کرکټ سره مخه کړي. د کرکټ د نړیوال شورا د راپور له مخې تندولکر په 1440 نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې چې ټول ټال یې 4,305 منډې کړي او د 100 سلیزو د وهلو ریکارډ هم لزان سره لري. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. را به شو د پروګرام د اصلي برخې په لور. ښاغلی پوپل زای ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه تاسو هم ستړي مشه وایم او د ازادۍ د ښکلي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
پوپل زای صاحب، د افغانستان د والیبال د ملي ټیم یا د ټاکلو په هدف په زونونو کې سیالي پیل شوې دي. دا راته وایي چې په کومو زونونو کې دغه سیالي تر اوسه پیل شوې، تر سره شوې دي او په کومو ولایتونو کې دغه سیالي دوام لري؟
مننه. موږ تر اوسه پورې وکولای شوې چې په دوه زونونو کې دا سیالی سر ته ورسو. لومړی زونی مسابقه یا سیالی مو په شمال شرقي زون کې د قندوز په کلی ولایت کې وي. دویم سیالی مو په شمال ولایت کې د بلخ، د شمال زون د بلخ په ولایت کې تر سره شولې او ان شاء الله ډیر زر به په مرکز کې د مرکز زون سیالی برگزار کوو چې راتلونکي هفته به ان شاء الله دا په مرکز په کابل کې کیږي. د کابل څخه لس ټیمونه او نور مرکزی ولایتونه هم دعوت شوي دي چې اشتراک پکې وکړي.
د دغه هدف په تابع د ملي ټیم لپاره د لوبغاړو انتخابول وی کڅنګ؟
بله، د دې یو هدف دا دی چې موږ ښه چهرې، نوې چهرې د والیبال ملي لوبډلو ته پکې پیدا کو او انتخاب کو. او دویم دا دی چې د دې زونونو څخه به، د دې زونی سیالیو څخه به لومړی مقام ټیمونه د قهرمانانو لیگ ته یا چمپیونز لیگ شو د والیبال دی راتلونکي کال کې د نوروز په شپو کې بکیږي، هغې ته لاره مومي.
مننه. چمپیونز لیگ تیر کال هم وشو، ستاسو په نظر سه کال به څومره توپیر ولري د تیر کال په نسبت؟
یو توپیر دا دی چې تیر کال مو د هر زون څخه دوه ټیمونه را دعوتول یا لاره موندل. سه کال به د هر زون څخه کیدای شي چې یو ټیم نهایت چې هغه زون نه چې ډېر ولایتونه پکې دي په هغې کې به دوه ټیمونه اشتراک وکړي، نو د ټیمونو تعداد کم دی پکې او د سیالیو یا د دې سیالیو سطح به نسبتا لوړه وي او سیالۍ به په سخت لو سره سرته رسیږي. رقابتونه د ټیمونو ترمنځ ډېر زیات شوي دي او نوې څېرې هم پکې لیدل کیږي.
څو وخت مخکې د ساحلي والیبال سیالۍ هم وشولې. ساحلي والیبال تر څومره په ولایتونو کې پرمختللی یا څومره لوبغاړي د دغې لوبې لیوال دي؟
الحمدلله په ټولو ولایتو کې ډېر علاقمند او مینوال لري، خو دا لوبه یو نوې لوبه ده په افغانستان کې. خپلې ستونزې هم لري. یو عمده ستونزه نه لرل د ساحلی والیبال د میدانونو پاک لدی. موږ د جال او د توپ امکانات ځان سره لرو چې ټول ولایت ته انشاءالله ورکو ورکړی مو دي، اما میدانونو جوړول لږ وخت زمان ته ضرورت لري. په زمین کې د قوانینو سره بلدیت یو بل چالنج دی. د فدراسیون پر مخ کې چې موږ طرز العمل په دریو په پښتو باندې جوړ کړی دی، د ولایت هم استولای، خو بیا هم ستونزې پکې شته دي. خو یو ښه لوبه ده ځکه په ډیر کم مصارف باندې دا سرته رسیږي او د دوو او یا نهایت د څلورو کسانو په واسطه باندې کولای شي چې یو ښه لاسته راوړنه په هر ولایت کې د هر ولایت لپاره وي.
ښاغلی پوپلزای، په اوس وخت کې د افغانستان کوم ټیمونه ښه لوبه کوي؟ داخلي ټیمونه چې کوم دي د افغانستان په کچه
پیاوړي ټیمونه د مرکز په سطحه او د ولایتو په سطحه، د خوست ولایت، د بلخ ولایت، د فاریاب ولایت یو نوی ټیم ایجاد کړی، ډیر ښه وځلیدلو د شمال په زون کې. تخار دا سرته د تخار ولایت لوبډلې د قهرمانانو لیگ ته لاره موندلې ده، نو یو تیر کال هیڅ لاره موندلې نه وه. نو سږ کال هغوی یو نوی ټیم دی چې د دې سیالۍ کې به حصه اخلي. په زمین کې د هرات په ټیم کې هم ډیر تغییرات راغلي دي. نونس کلن هلکان چې قد قامت یې د دوو مترو څخه لوړ دی یا درې څلور کسان، هغوی روزلې دي. نو امیدواری چې دا سرته به نوې چهرې وي پکې او ښه لوبه به خپلو وطنوالو ته وښيي. ټیم
نړیوالې مسابقې به افغانستان کله کوي؟ آیا داسې په پلان کې لري چې افغان ټیم بهر ته ولیږي که څنګه؟
موږ راتلونکي کال ته تصمیم دادی چې ملي لوبډله بهر ته ونه لیږو، بلکې د نورو ملکونو ملي لوبډلې افغانستان ته را دعوت کو. انشاءالله چې د نوروز په ورځو کې به یو همسایه ملک افغانستان ته را دعوت شي او یو دوستانه مسابقه چې د نوروز جام په نامه باندې بغه سیالی یادیږي، په کې به صد افغانستان ملي لوبډله اخلي. او ځکه چې افغانستان د نوروز د میلې میزبانی هم لري، نو موږ غواړو چې نوروز خوشحالۍ په سیالیو او د والیبال په سیالیو کې نور هم خپل وطنوال ته ډالۍ کړو، او داسې یو تصمیم لرو چې نور به افغانستان ملي لوبډله په خارج کې کم لوبه کوي خو خارجي ملکونه به ډېر دلته راځي.
د والیبال په فدراسیون کې اوس مهال څومره ستونزې شته ستاسو په نظر؟ څومره ستونزې ګورئ او څومره د دغه ستونزو په حل کې تاسو خپل کوښښ کړی دی؟
زه فکر کوم چې نه تنها په د والیبال په فدراسیون کې بلکې په ټولو فدراسیونو کې بلکې په ټولو ډګرونو کې موږ ستونزې لرو. عمده ستونزه نه لرل د میدان او نه لرل د ځای د ملي لوبډلې لپاره. زه په زغرده سره ویلی شم تر څو چې د دولت خصوصا د المپیک ملي کمیټه او تربیت بدني ریاست د فدراسیون ملي لوبډلې ته مشخص جمنازیم ورنه کړي، نو توقع دې هیڅکله نه کوي چې ملي لوبډله دې زیاتې راسترانې په نړیوالو سیالیو کې یا آسیایي سیالیو کې ولري. دا عمده ستونزه ده. تر اوسه پورې هم څومره چې ستونزې د فدراسیون وي هغه په خپله فدراسیون حل کړي دي. نهایت موږ ویلی شو چې 15-30% پورې به د ملي کمیټې المپیک همکاري نور ټول 90% امکانات چې فدراسیون کې موینو هغه په خپله فدراسیون اعضا او خپله فدراسیون ځانته امکانات را پیدا کړي دي. موږ وکولای شوای چې په پانتونو کې مختلف ټیمونه د والیبال ایجاد کو. په دې نجدو کې مو د کابل په پانتون کې او د تعلیم تربیه د استاد پانتون کې دوه ټیمونه د خزینه او د محصلینو لپاره ایجاد کړل، او موږ امیدوار چې وکولای شو په دې راتلونکي کې د پانتونو ترمنځ سیالی تر سره کړو او ایجاد کړو. بل خصوص خصوصي پانتونه ډیر په دې کې پیوړی دي او امکانات لري، ډیر علاقمند دي. نو موږ ورته آماده یو او امیدوار یو چې په دې پانتونو کې هم کلبونه زیات شي او وکول شي په سیالی کې حصہ واخلي.
بله، د افغانستان د والیبال د ملي فدراسیون مشر ښاغلی ډاکټر محمد یونس په فلزای له تاسو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. کور ودان.
اساس هم ډیره مننه کوم.
کور ودان. د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو له خغلی په پلزی سره مو خبري واوریدلې. دا وزمک اوسنۍ سپورتي پروگرام تر بلې موزه صفی الله ستانګ زای په پاک او بخون کې خلاص وره.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوردونکو پروگرام ته مو پمن هر کله کوم. په دې پروگرام کې اول د پکتیا والو استونز تیری چوي په زیات سیمه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. بیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ل رئیس سره خبرې کوو.
من نوري فایبر دغه 50% خلاص شه، 50% پاتې ده ان شاء الله دغه ټول پکتیا ته کار وشي.
ورپسې په پروګرام کې ستاسو نورو ټلیفوني پیغامونو ته هم ځای ورکړل شوی چې اوریدلای شئ. د ازادي رادیو غنو اوریدونکو شکایت کړي چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې ستونزې لري. په اکثرو لوري پرتو ولسوالیو کې کار نه کوي او یا هم فعالیت د لنډ وخت لپاره وي. د پیر محمد پنامه د رادیو اوریدونکو په خپل ایمیل کې لیکلي چې د پکتیا چارواکي د مخابراتي شبکو په ستونزو پسې سر نه ګرځوي. اوریدونکو زیاتوي دغه شبکې سم کار نه کوي او خلک مجبور کیږي د ټلیفوني تماس لپاره نور سیمو ته سفر وکړي یا هم غرونو ته وخیږي. داود اوریدونکو ایمیل د پکتیا د دوو اوسیدونکو پیغامونه ورو. لومړی اوریدونکو پر بل مسله خبرې کوي او وایي چې د ځنګلونو ساتنې ته باید پام وسی.
خصوصاً غرونه ملچرونه طبعی جنگلون افغانستان طبعی زیر مو جملے چکا حسابی کی شربا بادام ونی او د مارو ونی ولګی نو د خلک اوید به زیات شي او خلک ته به وانه په پیدا ورسیږي، ټول خلک ته کار پیدا شي. د کوم کښ کیږي په خصوصا په پکتیا ولایت کې د 400 کښ کیږي او دا کښتو باره کې دولت نه غوښتنه ده، نړیوال ټولنه نه غوښتنه لري هم خطر ټولنه خرابېږي، هم بدیل نشته چې دوی عواید د لاس سره وړي. که چېرې دوی ته د دغه د فصل په باره کې بدیل ورکړی شي، یا اصلاحي تخمونه ورکړی شي، یا اصلاحي نیالګي ورکړی شي، انشاءالله د پکتیا ولایت غرونه ځنګلونه به بېرته آباد شي او شار ځمکې ملچرونه به آباد شي، تر څو د خلکو ډاډمن ژوند او خوسا ژوند وزریعه وګرځي.
زه سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څمکنیو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یو وختونه مې د مخابرات وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه نشته، خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي. دویمه وختونه د مخابرات وزارت څخه دا ده چې په افغانستان کې داخلي شبکو انټرنیټ ډېر کمزوری دی. چې یوازې تری جی نیټ ته هغه مرکز ته، بلکې د یو څو په نورو لویو ولایتونو کې، خو پکتیا کې خو نشته، موږ له ډېرو مشکلو سره مخامخ یو. یو خبر دا چې کله موږ د افغان د سیم کمپنۍ لخوا مونږ ته کوم مشکل جوړ شي، کله مونږ وغواړي کمپنۍ سره اړیکه ونیسو، د افغان سیم کمپنۍ والا مونږ پیرودونکي چې کوم ډېر سخت ځوروي، تاسو باید دا وختونه په نظر کې ونیسئ، ولې باید دا سمال ترسره شي. وسلام به اختیارم.
په پکتیا کې مو د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه د دې ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له رئیس سره مرکه کړې. دوی وایي چې 15 ټلیفوني شبکې د پکتیا په 14 ولسوالیو کې کار کوي. د ازادي رادیو خبریال داود تپان د مرکې په سر کې له شهزاد سلیمان زوی څخه پوښتنه کړې چې په تیرو 8 کلونو کې ریاست څه لاسته راوړنې لري.
زه چې راغلی هم هغه وخت کې پکتیا ولایت کې صرف یو انډل کې ټلیفون نه و، چې نور هغه په جوابتو کې و، نور په تجارت خانو کې هغه څوک چې مهم هغه انډل کې ټلیفون نه استفاده کوه. هغه نه وروسته بیا روشن کمپنی راغله، کم هغه نه وروسته بیا هغه راغله افغان ټلیکام افتتاح کو، بیا ایم ټین او اتصالات او افغان بسیم دغه څلور دستګاوې چې افغان ټلیکام سره 15 دستګاوې کېږي دلته کار کوي. مخکې په خپله ګردیز کې څه شی نه و، اوس الحمدلله په 13 ولسوالۍ کې ټولو ولسوالۍ کې ایم یو انټنونه شته په فعالیت کې، یو ټوله صاحب پروسس لاندې نیولې دي.
تاسو ویل مخابراتي شبکې په پکتیا کې فعالیت لري، د دوی شخصي کاروبار و، د کاروبار د تقویه په خاطر په ولایت کې دوی خپل کارونه وغځول. له دې ور هاخوا مخابراتو ریاست پکتیا کې څه کوي؟
دا چې خاص توجه د پکتیاوالو نه وي، یا د مقام دی ولایت نه، یا د وزارت نه، هغه پکتیا ته هیڅ وخت نه راتلل. و دا ټول د تقاضا د پکتیا ولایت د خلکو د مقام دی ولایت او وزارت چې دا ټول مدغه توسل کې چې دوی راشي خپل ډنګ دلته ولګوي چې خلک دغه نه.
دا خو د زون رئیس، دا خو د زون مرکز ده د مخابراتي شبکو. خو په دریمه درجه ولایتونو کې هم چې ډیر وروسته پاتې ولایتونه ورته ویلې سي، په هغه کې هم خپل شبکې فعال کړې دي او انتنونه درګو دي. پرته له دې هم په مخابراتو ریاستونو په زنونو کې، زنونو ریاستونه ډیر کار کوي. تاسو څه کړی
د لسول سوال دي؟ دا ټول خلاص شوی دي، غیر دغه نه تیمو چې پوسټي کوم بخښونه دي، د پوسټي بخښونه بخې په خپلیت لري. مو ټول دنیا سره، ټول نړۍ سره مو د پوسټي غم لرو، اړیکې لرو.
دا څه په یوه سیستم په اړه کې چې د انټرنیټ اسانتیا موجود دي، پوسټ ضرورت لیدل کیږي؟ لا هم
اوس انټرنیټ دا شند خو هغه تاسو ته به تر مولم چې مو نوري فایبر کار شروع ده 95% خلاص.
تاسو ول هغه د نوري فایبر خبر نه کوم. تاسو ول سیمنګه پوسټیا سانتیا ویلرو په داسې یو حالت کې سنړی په انټرنیټ وصل د سره پوسټ لا هم ضرورت ستاسو
ول نشته. پوسټ کوټل کډ بشان چې دی هغه ټول په طریقې د پوسټ لګو ټول دنیا ته. مو چې څومره شان وي مغه لګو مو ټکسونه خلخ مو هغه
شان تر اوسه پر څومره شان لګلې
مو سکل ده دیر لزر بس او دونې وی دي کډ نمبر ملګل دي نه پوسټ لګل دي
خو دا پوسټ
داخل او خارج ته او
داخل او خارج کې پوسټ تاسو لګي او رالي کا د دینه ور ها خو د ریاست لا سره ولني څه دي په دې ټول دي وخت کې چې تاسو دلته ماموریت تر سره کړی دی او تاسو په مخامخ دي مسلکی پایس یو څه خوبم کړی دی ریاست ته
پنه مخه ارڅ کړی دي بیام کو بیام کو دا ته هغه بلور چې مو ته مصاحبه کړی دي هغه چې تاسو وې چې مو هغه انټنونه د شین منیسټر کورونه نه کې اوس هغه تقاضا مو لیګل دی وزارت ته، وزارت خپل هغه ته کړی دی دا شین خلاص کړی دی. ان شاء الله چې ډیر ضرب دغه شین خلاص شي او څلور پنځه شپږ دنه
انتن نه دي چې جن خل تر سید کرم مدابا پر او اته دغه بلند منزل ته سره شي چې باید دغه شي نخلش خلق مستفید شي.
رئیس خلق تاسو دې انتنونو خبره وکړه، خلق د اوس لستون سره مخ دي، مخابراتي شبکې هغه ډول چې خای کار وکي کار نه کوي، تاسو وایي خلق په جواب کې
مغو عرض وکړو چې دغه شینه چې مو ته مخ کې مصاحبه کړې ده، دغه شینه مو ټول نوٹ کړو، مخبل تاریخ د ریاست نه وزارت ته وزارت او ترت لګلې دي ناغه ته شبکو ته، هغه شبکو اوس سروې هم شوې دي، امیدوار هم چې ډېر زر د انتنونه چک شي چې خلک د ستونزو نه خلاص
اوس بیا زمایدا تعمیر ورته جوړېدل سوی، ودانی ورته جوړېدل سوی، انتنونه درول کېدل، اوس په غرونو واورې پرتې دي، تاسو به څنګه وکولای شئ سیالته هغه ساحې تاسو سروې کړې دي په هغو کې انتنونه ودروي؟
مشکل مې دا ټول ده چې سروې شي، چې کله سروې نه وي شي هیڅ کار نه کېږي. هغه کسان علما دی اترا کسانو سره لړ نه غوې نه سروي کړی دي، اوس بیا خپل راپور ورکړی دی ان شاء الله. ډیر
تاسو د خپل مخابراتي دغه سانتیاو نصیب دی ټول د وخت کې تهیه سوي دی پکتیاواله ته، یې غن خوشاله یې؟
زول نه خوشاله، خو خوشاله نه کار کوم.
پکتیاوال څه شکایت کوي؟ دا څنګه کوي
پکتیاوال؟ خو جن ځای کې شکایت کوي نور تاسو خو نه کې چاره پکتیاوال ته ذکر کوي پایاواله باندې ارڅ ارڅ غاړي.
دا اوس د ازادي راډیو اوریدونکو سره خلکو خپل پیغامونه ثبت کړی دي، پرته له دې چې زه یې واخلم یا خلکو نظر واخلم، دوی پیغامونه ثبت کړی دي هلته ثبتونکي ماشین کې. دوی دا شکایت کړی دی چې د دوی په ولسوالیو کې ټلیفوني دستګاوي د شپې لخوا بندېږي یا د ورځې لخوا هغه ډول سي ښایي کار نه کوي. تاسو څه ځواب لرئ؟
روز مرمو ته راپور ورچی د دیالس ولسوالۍ نه هیڅ کوم ځکې دغه شکایت نشته چې دوی وایي مته مدیر وایي چې هغه ځکې پای کار نه کوي ټول ځای کې.
تاسې د خلکو خبره د مدیر په خبرو له منځه وړئ؟
نه، ځکه مدیر مته راپور ورکړي
کله مشکل نشته. د راپور د کوال لپاره تاسو څه کړی چې د مدیر راپور بری؟
ما ټلیفون کړی دی، زه ټلیفون کوم هغه ځکې هغه کار کوي، بس خلاص مته مشکل نه.
خو نه، یوازې همدومره په همدې بسنه کوي تاسو؟
بس مشکل خو په دې کې ده کنه چې کله چغه وچی چې راپور مته راکړي، ما مدیر مته راپور ورکړي چې مو په ولسوالۍ کې هم ده هغه شته ده دسګای فعال دي، خو بس ما اندغه غده مخامل ته نفر ده.
نو داخله کولی شکایت کوي د دې وجه څه ده؟
خلک خو جن وختو کې شکایت کوي، نو غد نو پیږي چې دا څنګه شکایت کوي.
نه، شکایت لامل څه ده؟ تاسو خو به درکوي مثلا خلک سیستم زونه بینی یا ستون زنه یا لستون سره مخ نه وي، نو غک خو نه کوي طرف
نه کومه شي خلک کوي.
د ټولو ول سوالي خلکو سي غګونه په ازادي راډيو سبتون کې ماشين کې سب کړی دي، د مرکز ازادي راډيو ته کوم دی غوي په تنه سیال ته خلکو دوی سره غګونه ثبت کړی دي. د مخابرات د رئیس پایس د تا نظر به دوی په وړاندې څه تا جواب بچي؟
ما جواب خدا ده چې هغه مخکې نه مشکل شو، هغه مشکل به خیال شوه دي، او بیا هم د سروې د شین روان دین چل شي ډیر ضرب ډیر ضرب دوی ته مونږ را پیام ولګو چې دوی د کوم ځای کې چې کار نه کوي چې دغه ځای کې هم دوی ته کار وکړي. دا مواده وي
دا اوس شپږ میاستې وتلې دي، زما وي تا د بلې مرکې نه تر اوسه پورې شپږ میاستې وتلې. په دې شپږو میاستو کې ستاسې لاسته راوړنه څه ده؟
ما لاسته راوړنه دا ده چې هغه شی نه ما لیږلې دي دومره مې وکول چې سروې شوي دي، جانخیل نه تر احمد ابا پورې زرمته پورې د سروې شوي دي چې باید دوی پای ولګوي. نوره
سروې سوې ده، پای به کله لګېږي؟
پای نو خو اوس د کمپنۍ کار ته دغه چې بیا مو خپل کار کوو چې دغه باید زر.
تاسو د څومره کمپنیو له مشرانو سره لیدلې دي یا له مسلو کسانو سره سپکتیا کې دلته فعالیت کوي؟
مخ دلته نمائندگان دي دغه سره ګوري، ایمه اصله تر ریاست د کمپنۍ کسان سره ګوري.
اتران څه کړي په دې برخه کې؟
اتره مو چې راپور ورکړي د خپل پرګرام جوړ کړي دي،
دا
سروې ته چې مجبور کړي دي د تر ریاست کړي
په پکتیا کې. تاسو د مخابراتي یا د ټلیفوني هغه اسانتیاو نه راضی یی په یغه ډول سي تاسو دا ادا کوي؟
مخکې چې هم نو شکر دی هر چی شته
دا اوس په پکتیا کې، یعنی خار پر اخسوې د بلند منزل ساحه کې روشن اتصالات او زنینور شبکی زنینور یعنی ټلیکام ورته ټلیکام هم کار نه کوي روشن اتصالات خو مطلق کار نه کوي تاسو په دې کې څه اقدام کړی
دا چې زه تا چې غږیدو د تا غنه ریاست نه زه تا چې غږیدو کوم ټلیفون نه غږیدې چې کار نه کوي ته مو سره
څنګه غږیدې هغه دی اړیباو دی
ته مو سره څنګه غږیدې
موږ دی اړیباو دی بیسم نه کار
هوشه
موږ دی اړیباو بیسم نه کار خپل ته روشن اتصالات بند دي
دا په یوه باندې لګیږي په خپل بلند منزل کې هم په دې د ټول سرویس دې د په لګیږي ان شاء الله ډیر زړه تر وې د عمله پر بده په یو لګیږي خلاص کړئ
رئیس لدی ورها خو ریاست په 13 شپږو کلونو کې سي نړۍ په انټرنیټ سره تړل سوي د انټرنیټ د په برخه کې څه کړی دي
انټرنیټ خو ملرو هغه کوم نقدي ځای نه چې دا غوته مرکړی دي اصل موږ ته مهم داد چې موږ نورې په ور دغه 95% خلاص شه 95% پاتې دي ان شاء الله دغه ټول پکتیا ته کار وشي
د دې نه مخ کوم خلکو ستونزې د انټرنیټ درلو دا اوس یو وادي ور سرسوي وې د ځوندې مرکز پایس با درې کال وړاندې ژمنه سوي وې نورې په ور لینونه برغزول کې یو لوي وزندې دا کار دوه
هغه دې قرار دی نو کار وشي خپل مشکل د امنیتی نگانه یا نور نگانه چه اگر دو چه چه
مشکل دی حل پر تاس
مشکل دی حل دی پر ما وزارت سر تماس نیول دی وزارت پاگه کدی ریا چه کدی دی تر چو پرشی دوادری ور ایرانیان دی چه اگر چه قرداد کرده دی اغیر اغوخ دی و غطا اغیر جریمام کرده دی
سر لحاد سو ستاس لحاد سو دو غمر و زنده دی وست چه اتمینان پکتیاول تور کوایسی
وز خوز دی تایم چه 95% ایم کار خلاص شده دی انشالله و 95% پت دیر زر بود اغا غشی وزیر چه بنور با کمینی کسان رش چې دا به پټه
څومره زر تاسو څومره ژمنه
کې ځای شي تر 15 د قوس پورې شي
تر 15 د قوس پورې په کډوال ډډمن او سې انټرنیټ آسان دی نو د لاینونو په څومره وختونو کې خلک راځي
لیننه خو مخبل کیبل ته هغه کې مشکل نشته مخبل کابل کې ار سایه کې مو کابینټ لګو هغه موبایل بکسونه دي دغه نه بهر څوک چغړی هغه ته مخبل لین ورکو کوم مشکل
څومره لیننه ویشي په خارې
ویلم خو مو 5000 لیننه کړی دي 5000 لیننه به دلته
5000 لیننه په نوري فایبر نوري فایبر سره په پکتیا ته نوري کومه سنتیا به راځي
نوري فایبر سره خو راځي او فاکس او ټلیفون د شین کې کې دا چلور شي نه دلري فاکس هم دی انټرنیټ هم دی رادیو دی دا
د 3G سیستم یا د 3G سیستم انټرنیټ سي دا په ټول ولایتونو کې فعال شوی د پکتیا کې نه د فعال وجه څه ده
نو موږ ټول 3G اوس د شین چې دی ټول دی کمپنۍ سره خپل موبایل کې د سره کړی
په موبایل کې 2G کار کوي 3G کار نه کوي
کله چې خیر نوري فایبر فعال شي 3G ودا شین بټول خپل خپل کار شروع کوي خیر څه کوم مشکل نه
دی ورسته پښتنې په ډول د خلکو دغه ستونزې مخابراتي شبکو کې لري د دې لپاره خلکو ته څه ډاډ ورکولای شي چې دا په څومره وخت کې حل شي مثلا د ځاځیاري اوسیدونکو جان خیل او د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو هم دا ډول د ضرورت اوسیدونکو سیدا موږ سره غوونه ثبت کړی دی هغه د ستونزې سره مخ دي یا په بلند منزل ساحه کې دا کوم ستونزې دي پرتی دي د دې حواري لپاره څومره ژمنه کولای شي په څومره وخت کې به دا حل کړي
مغه مخکر توګه وروره چې امه ته مشکل ټول دا و چې ترڅو پر سروي نه وشي کله چې سروي شي مو کار نه وي پیسې د خلاصي کې پس له سروي نه غره ځي انجنیران راځي مو د اترا کسان سره لګلی و جان خیل ته چکمنې ته پټان ته د خطر ته سيټ کران ته دا مخکې چې تاسو سره وګورئ دغه نه د اترا کسان دا ملګری و دا ټول سروي شه د آماده و پر د بلند منځلو زرمتم راځي دا سروي شه د ان شاء الله چې دې دا انجینران شي چې خپل تعمیر جوړ کړي په یوه
څومره زره تاسو ته څومره ژمنه درکړم
موږ سره خیل دي خو دا مشکل ده چې دغه نوې کال د سوي راغله د سوي کال کې دوی خپل کار کوي کوم ان شاء الله
یعنی نوې کال ته به
نوې کال ته به ان شاء الله خلاص شي
یعنی اوس خو نس کې درې نوې کال کې به
خو اوس خو دا چې سروي شوی دوی نوې کال راغله کنه دوی خپل بدچا په سوي دا شی او چې وکي بیا پس لګي نه راکړي
د پکتیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس شهزاد سلیمان زوی وچی د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځوابولي د خبرونی په پاتې شبو کې یو څونو ټلیفوني پیغام ناورو
شرګانه د مساکلا د ولسوالۍ نه خبره کوم د مساکلا ولسوالۍ کې هم سړي را پیدا شي یو میاس دې شي دا ټلیفون نه افغان دې شي روشن دې شي کار نه کوي روشن کبای لشپاک بجو لګار می 200 پورې خوشکې ل 200 نه خواته نه خوشکې او لمخه مو پورې روشن نه خوشکې او غوندې چې کله یو سات کار کی کله دې کار وکړي مخکې دلته خارجان وو، خارجان لاړه، دغه یو هفته کېږي دی کې کیمپ وتل او شریر حساب غوندي سیم کار کول وه، شریر حساب کار نه کوي او ټیلیفونونه دی کې کار نه کوي.
همدغو پیغامونو سره د آزادی او اوریدونکو اوسنی پروگرام دغلته پای ته ورسید. ستاسو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه چې په دې پروگرام کې مو خپرونه کړی سول په بل پروگرام کې خپرو. تر هغه د خدای پامان.
دونه تر او ورځی په اونۍ کې آزادي رادیو.